السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت دا ماسپخین درې بجې شوې دي. انیساج ملیم په دې خبرونه کې بعد افغانستان د ولسمشر د کاندیدانو ترمنځ موافقه په کوټه کې چاودنه او په کابل کې کرفیو په وزیرستان کې عملیات او په پاکستان کې د سیلابونو نقصانات په پېښور او ننګرهار کې د پولیو پر ضد کمپاین او په افغانستان کې پاکستانی قیدیان او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورئ. 19 پروګرام د مشال مرکه هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورئ چې زموږ همکار بشیر ګواخې درته وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوارانو ترمنځ د ملي حکومت د جوړولو په لوزنامه لاسلیک شوی دی. د پاکستان پوځ داوه کوي چې په شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې 15 وسلوال وژلې دي او نن په پېښور کې د پولیو یو ورځنی کمپاین شروع شو. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوارانو یا کاندیدانو اشرف غنی او عبد الله نن کابل کې د ملي حکومت د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړه. نن افغان ولسمشر حامد کرزی د اشرف غنی او عبد الله ترمنځ د تړون د لاسلیک کېدو وروسته وویل:
ډېر د خوشحالۍ احساس کوم چې نن د افغانستان ملت د خپل آینده حکومت د جوړښت امضا ولیده. زه زما معاون صاحبان د حکومت ملګري زموږ معزز رهبران د جهاد او مشران د دوی سره د افغانستان د تباو د وګړو په توګه همکار او مومد یو. که چیرې دوی زموږ څخه مشوره غوښته موږ به په امانتداري او صداقت د دوی و مشورې ته آماده او تیار یو. دا سند چې نن دوی امضا کوي دا د دوی ترمنځ د تفاهم سند دی. طبعا محتوا یې د دې دوو ورونو مسؤلیت دی.
نن په همدې حال کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن چارواکو ویلي چې د ټاکنو نتیجې به هم زر اعلان کړي چې د عبدالله ټیم پکې د درغلیو د کېدو تور نه لګولی وو. تر دې وروسته به معلومه شي چې په اشرف غنی او عبدالله کې به څوک ولسمشر او څوک چیف اگزیکټیو افیسر یا اجرایوي رئیس وي. د خیبر پختونخوا په هنګو کې نن سهار د مولانا شیرعالم په نامه یو ځایي قومي مشر په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. د دې حملې په اړه د هنګو د دواوي تاڼې پولیس چارواکو نن مشال رډیو ته وویل چې د مخکې نه ناستو نه معلومو سوالو په مولانا شیرعالم فاروقي هغه وخت ډزې وکړې کله چې هغه له خپل کور څخه د مدرسې خواته روان و. د برید ذمواري تر دې دمه چا نه ده اخیستې. د پاکستان پوځ دا وکړي چې پرونی په شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وژلي او دا غوي درې مرکزونه یې لمنځه وړي. پوځ په پرونی خبر پاڼه کې همدارز ویلي چې وسلوال سره په نخته کې یو پوځي وژل شوی دی. د پاکستان پوځ روان کال د جون له 15 تاریخ راهیسې شمالي وزیرستان کې د وسلوالو خلاف عملیات کوي او وایي چې په سلګونو یې وژلي. خو تحریک طالبان پاکستان بیا وایي چې په دې عملیاتو کې دوی ته ډېر کم زیان اوښتی. د یو بل خبر تر مخه د سوات د کابل تحصیل خلکو مشال رډیو ته ویلي چې د پاکستان پوځ دغلته او خوښه سیمو کې د وسلوالو د لټون د عملیاتو په مهال له نن سهار وختي څخه کرفیو لګولې ده. پېښور کې نن د پولیو یو ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شو چې د پاکستان د صحت قومي ادارې NIH تر مخه دوه نور تازه کیسونه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي. یوه ماشومه د خیبر جنسۍ د تیرا سیمې او بله د پېښور سره نږدې د یو کلي اوسیدونکي ده. پاکستان کې د صحت د نړیوالې ادارې WHO مشر ډاکټر الیاس دوری نن مشال رډیو ته وویل چې د پولیو کیسونو په هغه ځایونو کې ډېر مخې ته راځي چې امنیت پکې ښه نه وي او د واکسینو کمپاین پکې په سمه طریقه نشي کېدی. د دې نو دوو کیسونو سره په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو ماشومانو شمېر 168 ته رسیدلی دی. د بلوچستان چارواکي وایي بیګا د کوټې د 5 فوټي چوک په سیمه کې چاودنه کې 14 کسان ژوبل شوي دي. د کوټې پولیس چارواکو مشال لړو ته وویل چې چاودنه په یوه سایکل کې د ځای په ځای شوو چاودونکو توکو په وسیله شوي چې په ژوبلو کې اکثره د پنجاب صوبې اوسیدونکي مزدوران دي. د کوټې د سنډیمن روغتون ډاکټران وایي دغلته ورول شوي 14 ټپیانو کې د یو حالت هم د اندېښنې وړ نه دی. د دې چاودنې پړه لا چا نه ده منلې. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداره NDMA وایي چې له تېرې 2 میاشتې راهیسې په پنجاب، ګلګت، بلتستان او د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې سیلابونو 346 کسان مړه کړي او په زرګونو کورونو ته یې نقصان رسولی. د چارواکو په خبره ډېر زیان په پنجاب صوبه کې اوښتی او هلته سیلابونو 298 کسان وژلي. د چارواکو په خبره سیلاب ځپلو سره د دوی مرستې روانې دي او په زرګونو خلک یې محفوظ ځایونو ته لېږلي دي. خبرونه له مشال ریډیو اورئ. په لبنان کې یو ځان وژن کې حمله کې درې کسان وژل شوی. رپورټونه وایي چې ځان وژن کې بم په خپل موټر کې په ځای په ځای کړو او د تلاشۍ د یو چیک پوسټ سره نږدې وچاوه. دا چاودنه د لبنان د بکا وادې په خرابه سیمه کې شوې او دغه سیمه کې په شام کې د جګړې له وجې د تشدد پیښې ډېرې شوې دي. تر اوسه دا نه ده معلومه چې په چاودنه کې وژل شوي درې کسان څوک وو. د دغه پیښې پلا چا نه ده منلې. بلخوا حزب الله وسوالې ډلې دا رپورټونه رد کړي چې وژل شوي کسان د دوی غړي وو. د حزب الله ځینې جنګیالي شام ته اوړي او هلته د بشر الاسد د حکومت لپاره جنګي. په داسې حال کې چې چین او ایران ګډو پوځي تمریناتو ته تیاری نیسي، د چین جنګي بیړیو د ایران په بندر عباس کې اړولې دي. د ایران د لومړي سمندري زون قومندان امیر حسین آزاد پرون ویل د لومړي ځل لپاره فارس خلیج ته د چینایي جنګي بیړیو د تک هدف د ایران او چین د ګډو مشقونو لپاره تیاری دی. هغه ویلي دغه مشقونه به سوله، ثبات، سکون، دوه اړخیزه او څو اړخیزه همکاري رامنځته کړي. په رپورټونو کې دا نه دی راغلی چې دغه مشقونه به کله شروع کیږي، خو ویل شوی چې دغه منورونه به په راتلونکو ورځو کې شروع شي. د نېټو یو پوځي مشر کمانډر پرون ویلي چې روسي عسکر اوس هم په یوکرین کې عملیات کوي او دغلته جنگ بندي کار نه دی کړی، خو تمه ښودلی چې دا من یو نوې منصوبه په دې لړ کې پرمختګ راولي. امریکایي جنرال فلپ بریډلو په لیتوانیا کې میډیا ته ویلي چې د روس عسکر اوس هم په یوکرین کې دي، خو دغه څو کسانو شمیره په کره توګه نه ده واضح شوې. دا خبرونه پای.
خبرونه هم د بشیر ګواښنه اوریدل. تاسو موږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې باور د افغانستان د ولسمشر امیدوارانو نن په اړه کې د ملي حکومت د جوړولو په لوزنامه لاسلیک کړي. که یو خوا په کوټه کې چاودنه شوې نو بل خوا په سوات تحصیل کابل کې کرفیو لګول شوې ده.
د بدقسمتۍ او د بدمرغۍ خبره دا ده چې په سوات کې د لسو کارونو مسلسل کرپیانې او دا سرچپریشن او دا روانې دي او د هغې باوجود امن نه راځي.
په پېښور او ننګرهار کې د پولیو ناروغۍ ضد کمپاین پیل شوی. د پېښور په اړه یو چارواکی وایي او اونیس پروگرام د مشال مرکه کې بعد عوامي نېشنل ګوند له ډاکټر عنایت الرحمن اووره چې سیاست سره دلچسپي کله زیاته شوه.
د ظریف شهید د واقعې پرسته چې په طالبانو د کوټه پوسټل باندې چې ډېر ظالمانه حمله وکړه، پاکې ظریف شهید شو. دا د واقعې پرسته زما بیا دلچسپي زیاته شوله.
دا نور ریپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره. مشال ریډیو تاسوره. د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوارانو یا کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله نن کابل کې د ملي حکومت د جوړولو په لوزنامه لاسلیک کړي. په دې اړه زموږ همکار رحمت الله افغان تفصیل شریک کړي دي.
نن شاوخوا 12 بجې په ارګ کې اتحادی مشران، د ولسمشر دواړه مرستیالان، سیاسي لیډران هم حاضر وو. د افغانستان د جمهور ریاست دواړو کاندیدانو د ملي یووالي د حکومت په سهار باندې تفاهم لیک لاسلیک کړی، خپل منځ کې هوکړه سره وکړه. او له هوکړې نه وروسته ولسمشر حامد کرزي وینا وکړه. په وینا کې ولسمشر حامد کرزي خوښي څرګنده کړه او ویل چې همدغه تفاهم لیک چې امضا سه، هوکړه لیک چې امضا سه، دغه به افغانستان لپاره سوکالي راوړي او خوښي څرګنده کړه. په دې اړه باندې نه تر اوسه پورې د لوزنامې په اړه باندې زیات جزئیات نه دي په ډاګه شوي، خو د څو ورځو په اوږدو کې چې دوی خپل منځ کې بحث ورباندې کوو، د ملي یووالي په حکومت کې د دواړو کاندیدانو د ټیمونو مساوي ونډه، د انتخاباتو د نتایجو د څرنګوالي، همدارنګه د ولسمشر د لوړې د مراسمو په اړه باندې دوی خپل منځ کې ډېرې زیاتې ناندرۍ وکړې. ناندرۍ نه وروسته دوی د تفاهم لوزنامه لاسلیک کړه، خو په دې اړه باندې مطبوعاتو رسنیو ته زیات جزئیات په ډاګه شوي نه دي.
دا زم همکار رحمت الله افغان چې تفصیل راکولو چې د افغانستان د ولسمشرۍ د انتخاباتو امیدوارانو نن کابل کې د ملي حکومت د جوړولو په لوزنامه لاسلیک کړی دی. بلخوا د بلوچستان چارواکي وایي چې بیګا د کوټې د پنج فوټي چوک په سیمه کې په یو چاودنه کې دیارلس کسان ژوبل شوي دي. د کوټې پولیس چارواکو مشال ایډیو ته ویلي دي چې چاودنه په یو سکول په سایکل کې د ځای پر ځای شوو چاودیدونکو توکو په وسیله شوې ده چې په ژوبلو کې اکثره د پنجاب صوبی اوسیدونکي مزدوران دي. نور تفصیل خدای نور ناصر راکوي.
د کوټې پر سمنګلی سړک له پنځ پټي څلورلارې سره چیرمه چاودنې دیار لستنه جبل کړې دي. پولیس وایي چاودنه د خالی او اتوار په منځنۍ شپه د یولس بجو په شاوخوا کې سوي چې په کې ډیرای ټپیان د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي چې کوټې ته په مزدورۍ پسې راغلي وو. د دغه ښار د پولیسو په خبره چاودونکي توکي پر یوه بایسکل کې ځای پر ځای سوي او دغه بایسکل یې له بسم الله نومي هوټل سره چیرمه د یوه پولټري فارم یا د چرګانو د دکان مخې ته درولی وو. د پنجاب د ملتان سیمه اوسیدونکی محمد یاسین چې په دې چاودنه کې ټپي شوی د روختون پر بستر یې له مشال رادیو سره داسې خبرې وکړې. موږ ویده وو چې دا چاودنه وسوه او د شیشې ټوکړې زما په ورنو کې ولګېدې او زخمي شوم. زه دلته مزدوري کوم او همدلته له پنځ پټي څلورلارې سره نږدې په یوه اوتاق کې اوسم. د سنډیمن روختون د ډاکترانو په خبره ټول یې دیارلس ټپیان روختون ته راوړي چې د دوی په خبره یوه میرمن او یوه ماشوم هم پکښې ده. دغه ډاکتران زیاتوي د ټولو ژوبل سویو حالت له خطره بهر دی. د ریپورټ تر بشپړېدو پورې د دغې چاودنې مسؤلیت کومې وسلهوالې ډلې قبول کړی نه دی، خو په تیر وخت کې په دغه سیمه کې د ورته ډیری پیښو ذمهواري بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلهوالو ډلو په بیا بیا قبوله کړې. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د خبر پختونخوا په هنګو کې نن سهار د مولانا شیر عالم په نوم یو ځایي قومي مشر په یو وسلوال برید کې وجل شوی دی. د دې حملې په اړه د هنګو د دوابې تاڼې پولیس چارواکو مشال لیډیو ته ویلي دي چې نامعلوم وسلوالو په مولانا شیر عالم فاروقي هغه وخت ډزې وکړې کله چې نوموړی له خپل کور څخه مدرسې ته روان و. طارق اورگزی پر رپورټ لري.
پزله هنګو کې مولانا شیر عالم فاروقي په نامه یو ځای مشر او عالم په یو وسلوال برید کې مر شوی دی. پولیسو په خبره دغه پیښه شاوخوا وو بجې په توره غونډې سیمه کې شوی ده. د دوابې تاڼې محرر احمد مشال رډیو ته وویل چې نامعلومو کسانو په مولانا شیر عالم فاروقي باندې هغه وخت ډزې وکړې کله چې هغه د خپل کور نه د مقامي مدرسې په لور روان و. د ده په خبره شاوخوا شپېتو کالو مولانا شیر عالم فاروقي د چا سره ذاتي دښمني نشته. د سیمینار رسېدلو راپور تر مخه برید کوونکي د دغه پیښه وروسته په تېښته کې بریالي شوي دي. مولانا شیر عالم فاروقي د شلو کالونو د تور وړي په مدرسې کې د مدارس په توګه خپل خدمتونه ترسره کولو. خدای بخښلی د تور وړي سیمې اوسیدونکی دی او د سیاسي ګوند د جمعیت العلماء اسلام فیډل سره هم تعلق لري. مولانا شیر عالم فاروقي د تور وړي د یونان کونسل د ګوند امیر او د ټل تحصیل د ګوند معاون امیر دی. د ضلع هنګو د ګوند جنرال سکرتر رحمت الله زار مشال لوړي په لارې حکومت نه د ده د قاتلانو د نیولو غوښتنه وکړه. د تانه محرر احمد وای چې قاتلان د نیولو لپاره د پولیسو لخوا کوششونه روان دي. کورم ایجنسی سره په پوره توره وړي سیمه د ضلع هنګو په حدودو کې راځي چیرته کې چې د دې نه وړاندې هم ځایي مشران په وسلوال بریدونو کې مړه شوي دي. طارق اورگزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان پوز ادا کوي چې په شمالي وزیرستان کې د روانو پوزي عملیاتو په ترڅ کې په تازه هوائي بریدونو کې لکتر لگا پنځه لس وسلوال وژلي او د غي درې مرکزونه هم د لمیان سوړي دي. همداراز پوز وایي چې له وسلوالو سره په نښته کې یو سرتیر هم وژل شوی دی. وسلوالو په دې اړه سنې دی ویلي. نور تفصیل د زبی الله شفق په دې رپورټ کې اورو.
د شمالي وزیرستان په قبایلی سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پوځي عملیات دوام لري او دوی دا کوي چې په دې عملیاتو کې په دغه سیمه کې مشت کورنۍ او بهرنۍ وسلوالو ته درنه مرګ ژوبله راولي او دا غوی لسکونه مرکزونه او پټنځایونه یې لمنځه وړي دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې هیواد د پوز د مطبوعاتي دفتر یا ایس پی آر په حواله وایي چې د پاکستان هوایي ځواک د شنبې په ورځ د شمالي وزیرستان په غلام خان او یو شمېر نورو سیمو کې د مشتو سخت دریځ وسلوالو پر مرکزونو تازه هوایي بریدونه کړي چې په ترڅ کې لږ تر لږه پنځلس وسلوال وژل شوي دي. د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د شمالي وزیرستان په بویا سیمه کې له وسلوالو سره په نښته کې یو پاکستانی سرتیری هم وژل شوی دی. دوی همداراز ادعا کوي چې په تازه عملیاتو کې د وسلوالو درې مرکزونه او له بارودي موادو ډک درې موټرونه هم له منځه وړي دي. پاکستاني ځواکونو د روان کال د جون له 15 نیټې راهیسې په شمالي وزیرستان کې د میشتو سختریزو وسلوالو پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل کړي او ادعا کوي چې تر دې دمه په دغه عملیاتو کې د کورنیو او بهرنیو وسلوالو په ګډون تر زرو زیات وسلوال وژلي او د هغوی ګڼ شمېر مرکزونه یې له منځه وړي دي. دا عملیات تر هغې وروسته پیل شول چې پاکستاني وسلوالو طالبانو د کراچۍ پر هوایي ډګر د خونړي وسلوال برید مسؤلیت ومانه چې پکې د امنیتي سرتیرو په ګډون لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي وو. که څه هم پاکستاني پوځ په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د درنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکو ځایي سرچینو لا تر دې دمه د دوی د دغې ادعا پخلی نه دی کړی. د شمالي وزیرستان یو ځایي خبریال د نومو غږ نه خپرولو په شرط ویل په سیمه کې د پاکستاني ځواکونو د عملیاتو په اړه کره معلومات نه شي ترلاسه کېدای، ځکه چې دوی سیمې ته خبریالان او ځایي خلک نور پرېږدي او پاکستاني رسنۍ یوازې د پوځ د مطبوعاتي دفتر معلومات څاري. د پاکستان پوځ وایي چې په سیمه کې د حقانی او القاعده شبکې په ګډون د غټولو وسلوالو پر ضد توپیر پرته عملیات پیل کړي چې له دې ځایه ترهګریز فعالیتونه کوي. خو د پاکستان د سیاسي چارو یو شمېر څارونکي بیا په دې باور دي چې د پاکستاني ځواکونو د پوځي عملیاتو حقیقت به هغه مهال څرګند شي چې په سیمه کې پوځي عملیات پای ته ورسیږي او بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستانه شي.
د ذبیح الله شفق رپورټ تاسو اورېده. د سوات تحصیل کبل یو شمېر سیمو کې د پاکستان پوځ نن کرفیو لګولی او په سیمه کې کور په کور د لټون عملیات هم پیل کړي دي. په دې اړه د سیمې خلک وایي چې د کرفیو له وجې له یو شمېر مشکلاتو سره مخ دي. نور تحصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې اورو.
د سوات تحصیل کابل زی اوسیدونکي وایي چې سم د سهار نه د پاکستان امنیتي ځواکونو د تحصیل کابل په یو شمېر سیمو کې اعلانونه وکړل چې د خپلو کورونو څخه د اولس نه راوځي او دغه سیمو کې لوی لارې د هر قسمه تګ را تګ لپاره تړلي دي. کابل خاص کې زی خبریال دولتمند ناشاد مشال ریډیو ته وویل چې دوی په خپلو کورونو کې دا وخت بند دي او دغه سیمو کې په زرګونو خلک اوسیږي. کابل بار اسوسییشن صدر او زید خیر خیګری ټولنې مشر سردار احمد اډوکیټ وای چې تیر څو ورځې راسي د سوات په بیلبل سیمه کې ناڅاپه د کور په کور د لټون اپریشن او بیا ګربندیز د سیمې د اولس سره زیاتې ده. دوی په دا اړه وای
د بدقسمتۍ او د بدمرغۍ خبره ده چې په سوات کې د لسو کارونو مسلسل کرپیان او د سرچ اپریشن او دا روانې دي، دغه باوجود امن نه راځي. دا ډیره د افسوس خبره ده چې ټول خلکو ته موږ ټولو ته تشویش دي او غټه خبره دا ده چې سوات کې اوس هم سیول انتظامیا شته، ډیپټی کمشنر شته، په زرګونو ریزرو پولیس شته، پولیس انټلیجنس شته، سپیشل برانچ شته، سی آی ډی شته، ټول شته. په کار دا ده چې په سوات کې سیول ادارې فعال شي او د قانون او آئین په دایره کې دننه د قیامي امن لپاره خپل کردار ادا کړي او که چرته دي د ضرورت شي ندي په شا باندې دي، بیا بالکل پیراملیټری فورسز دي، آرمی دي، هغه دي راځي دي سر دي د دې لاندې د دې علاقې د روایتو او د آئین او قانون په مطابق باندې چې کوي اکشن اخلي او امن دي راوړي.
په تحصیل کابل کې د پاکستان فوج د سور لاندې د ګربندیز او د لټون اپریشن په اړه موسمه کې د فوج ویان کرنل عاقل ملک سره بیا بیا تماس نیولو هڅې وکړي ولې بریالي نشو. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د پاکستان له قدرتي افتونو سره د مبارزې اداره یا ان ډی ایم ای وایي یوازې په پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 209 شپېته کسان مړه او 350 ژوبل شوي دي. په ټول ملک کې د سیلابونو له وجې د وژل شوو شمېره 306 سلویښتو ته رسېدلې ده او 3,13,000 خلک یې متاثره کړي دي. نور تفصیل د احمد الله په دې رپورټ کې.
د افتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای وایي چې ملک کې د بارانونو له وجې 306 سلویښت کسان مړه، 615 جوبل او 3,13,000 متاثره شوي دي. د پنجاب د افتونو سره د مبارزې صوبایي اداره یا پی ډی ایم ای ډایرکټر ایډمن نواز خالد مشال ریډیو ته وویل چې پنجاب صوبه کې د بارانونو او سیلابونو له وجې 209 شپېته کسان مړه او 450 جوبل شوي دي. د نوموړي په وینا چې بارانونو له وجې 106 کلي او سیلابونو له وجې 2,904 کلي متاثره شوي دي دي او یو لک تنزیج زره یو سل یو اکڑ از مکه ولال فصلونه د بارانونو لوجی او دویش لک اتل زره نه سوا دو درش اکڑ از مکه ولال فصلونه د سیلابونو لوجی متاثر شوی دي. نواز خالد د متاثرینو سره د مرستو په حق لا مشال ریډیو ته وویل کم کورونو ته چې د بارانونو او سیلابونو لوجی نقصان رسیدلی دی نو مجموعی شمیره یې څلوېښت زره نه سوه یولس ده. دغه شان د سیلابونو لوجی ولس لکه پنځه سوه یو دیرش کسان او بارانونو لوجی دیرش زره درې سوه دوه شپېته کسان متاثره شوي دي چې مجموعی شمیره یې ولس لکه دیرش زره نه سوه درې نوي جوړیږي. دې تر څنګه موږ په متاثره سیمو کې څلور سوه اووه پنځوس امدادي کیمپونه جوړ کړي وو چې پکې یو سل اووه دیرش فعاله دي او د نه شپېته زرو نه زیات کسان پکې میشت دي. تر دې دمه موږ په متاثرینو کې درې اتیا زره شپږ سوه خیمې یو لک اته څلوېښت زره د خوراکي موادو پیکټې او نور د ضرورت شایان تقسیم کړي دي. د آفتونو سره د مبارزې قومي اداره یا ان ډی ایم ای چارواکي ریما زبیری مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو له وجې د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې څلور شپېته کسان مړه او یو سلو نهه جوبل شوي دي او ګلګت بلتستان کې دیارلس کسان مړه او شپږ جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د سیلابونو له وجې د سند صوبې اووه نوي کلونه اته څلوېښت زره پنځه سوه دوه نوي کسان محفوظو علاقو ته منتقل کړی شوي دي او تر دې دمه یې ورلا اووه شپېته امدادي کیمپونه جوړ کړي دي چې پکې نهه زره پنځه سوه دولس کسان میشي دي. په سندونو کې د سیلاب صورتحال په اقلا د موسمیاتو محکمې اعلی چارواکي محمد ریاض وایي
دې وخت کې په دریا جهلم کې دریا چناب کې راوی اور ستلج کې څه هم سیلابي کیفیت نه ده. خاص کر اپ سٹریم اور پنجاب کې خو دریا سند کې غدونه ڈاؤن سٹریم باندې د کوټری په مقام باندې درمیانی درجه سیلاب دې وخت کې چلیږي. پرون ساڑھے تین پوائنٹ چار لاکھ په میاس کې ریلا چې د غدونه تیر شوی وو او هغه نن چې تقریبا تین لاکھ ساڑھے تین لاکھ کیوسک چې هغه سکر کې
یاد دی چې بارانونو او سیلابونو له وجې د پنجاب دریش د پاکستان د انتظام لاندې کشمیر لس د گلگت بلتستان پنځلس او سند صوبې شپږ ضلع متاثره شوي دي. احمد الله مشال ریډیو اسلام آباد.
په داسې حال کې چې نن په پېښور کې د پولیو د ناروغۍ پر ضد یو ورځنی کمپاین پیل شوی د پاکستان د صحت قومي ادارې ان آی ایچ تر مخه دوه نور کیسونه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي. یوه ماشومه د خیبر جنسي د تیرا سیمې سره تعلق لري او بله د پېښور سره نږدې د یو کلي اوسیدونکې ده. دغه اداره وایي چې د دواړو ماشومانو ته د پولیو د ناروغۍ پر ضد د ساسکي نه دی ورکړل شوی. نور تفصیل د شبیر احمد جان په دې رپورټ کې اورو.
په اسلام آباد کې این آی ایچ یا د صحت قومي ادارې خپل نوی رپورټ کې ویلي دي چې خیبر پختونخوا او قبایلي سیمونه دوه د پولیو نور نوي کیسونه رامخته شوي دي چې د پېښور غریب آباد بټل کلي اته کلن حبیبه او بل د تریا خیبر جنسی شین کمر کلی سلما چې عمر یې شپاړس میاشتې دی او د رپورټ شمیره کویلی دی چې دغه کیسونو سره روان کال کې په پا پاکستان کې د پولیو د رنس ښکار شوی ماشومان شمیره یو سل شپږ شپېته ته رسېدلې ده چې پکې یو سل نولس د قبایلي جنسی او درویش د خیبر پښتونخوا نه دي. بلخوا هم د پولیو په ضد یو ورځنی کمپین نن د ټول پېښور په اووه نوي یونین کونسل کې د پېښور د ډیپټي کمشنر د انتظام لاندې شروع دی. د پېښور د ضلع انتظامی ویان فیروز شاه په دې لړ کې مشال لیړو ته وایي
د پولیو مهم په حواله سره دا چې کوم دی د پېښور ونیوي یونین کونسل دي خوني همدغه ماشومان دي. د دې ماشومانو ویکسینیشن لپاره چار هزار دو سو ایمونایزیشن ډاټا ټاکلې شوې دي. دوی به سار راتلونه ماښام پنځه بجو پورې ویکسینیشن کوي او دې لپاره چې کوم دي درې زره اووه سوه وړي ایمونایزیشن د حفاظت لپاره هم زمونږ مامور کړي دي چې دا د پولیو ګروپونه څه پوهه واپس نه راځي. د دوی د دې په حفاظت باندې مامور وي او هغې سره سره چې کوم دی دا موټرسایکل چلولو باندې چې کوم دی سار راتلونه ماښام پنځه بجو پورې انتظامیه د څه پیسې سوال
ولی هم په دې لړ کې چې کله د پولیو د مخنیوي ادارې چارواکو یا ای پی آی مشرانو سره تماس ونیول نو هغوی سره خبرې اترې ونه شوې. بلخو د پولیو د نوي کیسونو دغه رپورټ کې ویل شوي دي چې دواړه ماشومان د پولیو ساسکو نسخو له وجې د رنس ښکار شوي دي او د یوې ماشومې پلار د پولیو ساسکې ورکولو نه انکار کړی و. ولی هم په دې لړ کې د ضلع انتظامی ویان فیروز شاه وایي چې کوم کسان خپلو ماشومانو ته د پولیو ساسکو ورکولو نه انکار کوي نو د هغې لپاره قانوني سزا هم شته دی.
خپلو ماشومانو ته د پښو کترې ورکول نه انکاري نو مونږ سره بالکل آپشن شته چې دا مونږ ته مینشن د پبلک آرډر کې بندې په دې کې خبره کوي او دې پوځ باندې نو د ایمرجنسی نور خلک هم متاثر کېدی شي نو بیا مونږ تاسو ته کله ډېر کټه غوښتل چې انکاري وځي نه ځای خلاف مونږ د سی ایم پی او د ټول انکو ټیسټ کاروي چې په دې کې گرفتاری د جیل او د جرمانه دوه سزا شامل ده چې دا هغه په ځای کې مونږ د خلاف ته کاروي
یادونه ولدا چې صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او وړاندې هم په پاکستان کې د مخ په زیاتېدو کې سونو باندې اندېښنې څرګندې کړې وې او په پاکستاني غړو بهر تلو باندې د بندیزونو وړاندیز هم کړو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې هم د پولیو د مخنیوي درې ورځنی کمپاین پیل شوی دی. تفصیل د باز محمد عابد ناورو.
د پولیو په ضد د دغه درې ورځنی کمپاین پرانسته د ننګرهار والی مولوي عطاولله لودین یو ماشوم ته د دوه ساسکو ویکسینو په اچولو سره وکړه. نوموړي په ولس او ملای مامانو غږ وکړ چې خلک د پولیو په ضد د ویکسینو تطبیق ته راوبولي. نوموړي وویل
د ټولو مشکلاتو سره سره د دې زمینه برابر او مساعده ده چې موږ د دې ویکسینو د پلي کېدو او د دې د تطبیق لپاره مهلت او فرصت لرو. بیا هم زه خپل ټولو مشرانو په والدینو او په ټولو امامانو باندې غږ کوم چې دغه واکسین د تطبیق لپاره خل را وواړي. دې کې هیڅ جانبي خطرات نشته بې د زموږ د ماشومان د صحت نه.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کامال وایي چې یاد کمپاین ځکه یوازې په ختیځو ولایتونو کې پیل شو چې په دغه زون کې د تیرو څو میاشتو په دوران کې د پولیو زیاتې پیښې ثبت شوې دي.
نورو کمپاینونو سره تفاوت په دې کې ده چې پخوا به په ټول افغانستان کې دغه کمپاین ترسره کېده، خو نن د درې ورځو لپاره په مشرقي حوزه کې دغه کمپاین ترسره کېږي. علت یې واضح ده چې په ټول افغانستان کې اته مثبت واقعات دي او د دې اته مثبت واقعاتو له جملې نه پنځه یې په دغه شرقي حوزه کې دي. موږ د تیر میاشتې د محیط نه کم سمپل موږ د اوبو اغېستې او په هغې کې هم متاسفانه وایرس مثبت ثابت شوی ده په دغه حوزه کې. نو موږ د خپلو ټولو وطنوالو نه د خپل هیله ورزو دا ده دوی خپل ټول هغه ماشومان چې عمر نه تر 15 کال وخته یې په دغه درې ورځې کمپاین کې د پولیو دوه قطرې واکسین ورکړي سرسو دوی د سابول علاج ناروغۍ وژغوري. چې نه هلکه او ډېر زره ماشومان به د شپږ زره او درې سوه تنه رضاکارانو لخوا نه دوی ته واکسین رسیږي.
د ننګرهار د ښځو چارو رئیس انیسی عمرانی په میندو غږ وکړ چې خپلو ماشومانو ته د واکسینو د ساسکو په ورکولو سره هغوی د پالج څخه وژغوري.
د ښځو چارو ریاست هم د خپل دندې په لرلو سره په دغه کمپاین کې ځان شامل بولي. د خپلو شوراګانو لاري فامیلونو باندې په ټولو خويندو او میندو دا غک چې د 15 کلن نه کاته ماشوم واکسین کې ترڅو وکول شي چې دغه مرز د بینويسي.
د روغتیا چارواکي وایي چې د 2014 کال د فیل رئیس په ټول افغانستان کې د پولیو اتفیخي سب شي چې دوی په ننګرهار، دوی په لغمان، یو په کونړ، یو په خوست، یو په اروزګان او یو په فراه ولایت کې شتون لري. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
ګارډین رسپانه لیکي چې امریکا د افغانستان له بګرام زندانه نور څوارلس پاکستانی قیدیان خوشي کړي دي چې له دې سره په تیرو لسو میاشتو کې له بګرام زندان څخه د خوشي شوو پاکستانیانو شمیر 9 ته رسیدو. د دې رپورټ تفصیل زما د انیس اجمل ناورو. ګارډین رسپانه لیکي چې امریکا د افغانستان له بګرام بندیخانې نه د تیر خالی په ورځ 4 پاکستانیان خوشي کړي دي. د رسپانې په خبره د هغه خفیه زندان دی چې امریکا پکې د ترهګریزې جنګ کې نیول شوي کسان بندي کړي دي. رسپانه لیکي چې د امریکا پوځ 4 پاکستانیان حکومت ته حواله کړي دي، خو په دې اړه په څرګند ډول بیان نه دی جاري کړی. رسپانه لیکي چې د پاکستان د بشري حقوقو یو تنظیم ویلي دي چې په یو شمېر کې پاکستانی قیدیان خوشي کړل شوي دي او دا شمېره د نورو وختونو نه زیاته ده. دا 4 پاکستانیان په جرم نه تورن شوي دا کسان وو چې امریکا د جنگ په وخت کې نیولی وو. رسپانه لیکي چې په بګرام حراستي مرکز کې زیاتره د پاکستان، یمن، تیونس، اردن او روسی کسان قیدیان دي. دغه قیدیان نه خو وکیلانو او نه هم عدالت ته رسائی لري او د خپل بند پر ضد د مقدمې کولو ډیر وس نه لري. رسپانه لیکي چې له بګرام حراستي مرکز نه د قیدیانو خوشي کولو مقصد له دغه مرکز نه د قیدیانو شمیره کمول دي. جسټس پروجیکټ پاکستان نومي د بشري حقوقو ډلې د امریکا د دفاع په وزارت زور راوړی وو چې له دغه حراستي مرکز نه قیدیان خوشي کړي. له دغه حراستي مرکز نه 9 قیدیان په تیرو لسو میاشتو کې خوشي کړل شوي دي. ګارډین لیکي یو پاکستاني عبدالستار چې په دې وروستیو کې د بګرام د بنده خوشي کړل شوی دی، ګارډین ته د جولای په میاشت کې ویلي دي چې غیر افغان قیدیانو به اکثره د خپل قید او دغې د شرایطو په لړ کې د لوږې اړتال کو او د دریو کالونو نه په کمه موده کې 15 او یا 6 ځله د نه خوړلو پړتال کې برخه اخیستې ده. د پینټاګون یو بیان لیفټیننټ کرنل مایلز کیجنز وای پاکستانیان یې په یو محفوظ او د انساني اصولو تر لاندې پابند کې ساتلی وو. تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې سوارلسو کې به څومره کسان خپلو کورنو ته ورکړل شي وو، څومره به د پاکستان په قید کې وو یا به پې مقدمې وشي. د جسټس پروجیکټ پاکستان یوې وکیلې سارا بلال د دې قیدیانو د خوشي کېدو هرکلی کړی دی، خو د پاکستان په حکومت یې له دې کبله نیوکې هم وکړې چې د بګرام د قیدیانو د خوشي کولو په معامله کې د شفافیت کمی دی. سارا بلال وایي چې د یادو قیدیانو کورنو ته د هغوی د ازادېدو په اړه او چې دا وخت په کوم ځای کې دي معلومات نه دي ورکړل شوي. نوموړې وایي دوی ته تر اوسه دا نه ده معلومه چې تېره میاشت نه خوشي کړل شوي قیدیان دا مهال په کوم ځای کې دي.
مشال ریډیو تاسو سره اوس د ماسپخین درې نیمې بجې شوې دي. د بشیر ګواښ نه بلند خبرونه وورو.
د افغانستان د ولسمشرې د انتخاباتو امیدوارانو یا کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله نن کابل کې د ملي حکومت د جوړولو په لوزنامه لاسلیک وکړ. افغان ولسمشر حامد کرزی د دې تړون د لاسلیک کېدو وروسته وویل چې هغه په دې اړه باندې ډیر خوشاله دی. امریکای هم په دې اړه خپل بیان کې ویلي چې دوی خوشاله دي او د راتلونکي حکومت سره کار کولو ته تیار دي. د پاکستان پوز دا وکړي چې پرونې په شمالي وزیرستان کې په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 15 وسلوال وجلي او دا غوې درې مرکزونه یې له منځه وړي دي. په دې اړه باندې د وسلوالو طالبانو نوې دریز مخې ته نه دی راغلی. د خیبر پختونخوا په هنګو کې نن سهار د مولانا شیر عالم په نامه یو ځایي قومي مشر په یو وسلوال برید کې وژل شوی دی. تر اوسه پورې چا د دې ذمواري نه ده اخیستې. پېښور کې نن د پولیو یو ورځنی کمپاین په داسې حال کې شروع شو چې د پاکستان د صحت د قومي ادارې NIH تر مخه دوه نور تازه کیسونه په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې مخې ته راغلي دي، چې د سره پر روان کال کې پاکستان کې د پولیو وایرس وهلو مشمول شمیر یو سل شپږ شپېته ته رسیدلی دی. د بلوچستان چارواکي وایي چې بیګا د کوټې د پنج فوټي چوک په سیمه کې 14 کې 13 کسان جوبل شوي دي چې اکثره د پنجاب صوبې اوسیدونکي مزدوران دي. د دې 14 په اړه چانه ده منل. د پاکستان د قدرتي افتونو د نظم اداري انډیمه وایي چې لتری وی مشترسي راغلو په پنجاب ګلګت بلتستان او د پاکستان د ادارې لاندې کشمیر کې سیلابونو 346 کسان وژل دي. په لبنان کې یو ځان وژن کې 14 کې 3 کسان وژل شوی. دا 14 د لبنان د بکو وادي په خرابې سیمه کې شوې ده، چرته چې د جګړې له وجې د تشدد پیښې زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې چین او ایران ګډو پوځي تمریناتو ته تیارې نیسي، د چین جنگي بیړۍ د ایران په بندر عباس کې نشته شوې.
دا بشیر ګواښ نمولند خبرونه واریدل. اوس وخت شوې دي د 19 خبرونې د مشال مرکې. نننۍ مرکې د په بلوچستان کې د عوامي نېشنل ګوند د غړي ډاکټر عنایت الله خان سره شوې ده. د خبرونې قربا خدای نور نصر ده.
قدرمن رودونکو په کوټه کې مو خدای نور نصر هرکلی کوم. د مشال مرکه خبرونه ده چې دا ځل یې په کوټه کې د عوامي نېشنل ګوند له یو مشر سیاستوال ډاکټر عنایت الله خان صاحب سره کوه. ډاکټر عنایت الله خان د عوامي نېشنل ګوند یو مشر سیاستوال دی. سیاسي هلې ځلې یې له نېشنل عوامي ګوند څخه پیل کړي، وروسته په پښتونخوا نېشنل عوامي ګوند کې پاتې شوی دی. ډاکټر عنایت الله خان په خپل سیاسي ژوند کې ډیر واره قائدوبند هم تیر کړی او په دې کې له خان عبدالولي خان، عطاالله منګل او ډیری نورو پښتنو او بلوڅو سیاستوالو سره هم د باند ملګری پاتې شوی دی. د ډاکټر عنایت الله خان دا وخت عمر یو کم اتیا دی. یو له سیاست سره سره په کوټه کې د یو ډاکټر په حیث ژوند تیروي. ډاکټر عنایت الله خان صاحب، تر ټولو مخ ډیر ډیره مهرباني چې موږ ته وخت راکړ د مشال مرکه کې تاسو ته هرکلی وایو. لمړنۍ پوښتنه مې همدا ده چې که ستاسو د پیدایش په هکله راته ووایه، ستاسو پیدایش چیرته سوی، په کومه سیمه کې سوی او لمړنۍ زده کړې تاسو چیرته ترسره کړې دي؟
مهرباني. پیدایش خو ما تاسو زه درته وایم چې زه خو د موږ والد صاحب یو سرکاري ملازم وم، او دی په دا صوبې په ګوټ ګوټ کې به د ده تبدیلي کېدلې. نو زه خپله په موساخیل کې پیدا شوی یم. په هغه زمانه کې تحصیل موساخیل و، نور ابتدایي تعلیم حالت په په نور علاقو کې، په هم په لور لای کې سیو ده، هم په ژو کې سیو ده، هم په کوټه کې سیو ده، هم په نوشکی کې سیو ده. بیا نو تا پسته بیا په دا طب تعلیم په کراچی کې په ډو میډیکل کالج کې.
ډاکټر صاحب، ستاسو بچان څومره دي؟ وایه په بچانو کې هم څوک د سیاست خاطر راغلي دي کنه؟
زما غدغه دي چې دلته د انډین امبیسیډر راغلی وو، نو هغه داسې تاسو نه څه کول نو ما ورته ویل چې زه خپل هم ډاکټر یم، ورور هم لوی فزیشن دی او دغه مینه هم ډاکټره ده، زما خپل مینه هم ډاکټره ده، زما شپږ بچیان دي، شپږ سره ډاکټران دي. زما خوشی نه چې دا هغه هم ډېر لوی لیډ ډاکټر په لیډي ډاکټر فران هسپتال کې یو داسې به وغورځېد. او ما تېر په انګریزي کې راته ویل چې ستا نوم خو باید چې موږ په ګینیز بوک کې دغه کړو چې د پاس سره سره واخلو د پای پورې ټول مطلب ډاکټران. زما شپږ اولاد دي، څلور سره لوڼې مې ډاکټرانې دي، څوک په بیرون ملک دي، څوک دلته دي، څوک دلته پروفیسران دي، لوی ډیګریان یې ایف سی پی ایس ادا کړې دي. زما یو زوی په آسٹریلیا کې دی، هغه هم ډېر ښه په ډېر ښه دغه هسپتال کې هلته پوسټنګ دي، خپل تعلیم یې مالته جاری ساتلی دی. نو شپږ مې اولاد دي، څلور مې لوڼې دي، دوه مې زامنان دي او ټول ډاکټران دي. سیاست کې شته؟ زما مشر زوی په سیاست کې دی، هغه د نیشنل لیول پارټي ممبر.
ډاکټر نعتالله خان صاحب، تاسو په سیاست کې کله قدم کښېښ شو او آیا په طالب علمی کې هم تاسو په کوم سیاسي ګوند سره یا کوم سیاسي تنظیم سره تړاو درلود او کنه تر طالب علمی وروسته بیا سیاست ته راغلست؟
طالب علمی په زمانه کې وم خو غیر سیاسي، لیکن موږ ناستو ولاړو ملګری په هوسټل کې خبرې اترې یا بحث مباحثه یا مطالعه بچې وه. په هغه زمانه کې یو مترکی قوم پرست جمهوری د سټوډنټس طالب علمانو یو ګوند و، نیشنل سټوډنټ فیډریشن، دغه سره مو تعلق درلود عملي طور باندې نه وم، لیکن داسې ناسته ولاړم وه. بیا دلته رالم، دلته نو بیا په سرکاري ملازمت کې سولم، بیا په درې کم اویا کې مو واده وسو. نو دلته د خپل د علاقې د کوټې د سیاستدانانو سو، د قبایلي مشرانو سو، دوی سره ناسته ولاړه وه. لیکن د ظریف شهید د واقعې پسته چې په طالبانو د کوټه پوسټل باندې چې استعماري قوتو د یو ډېر ظالمانه حمله وکړه، پاکې ظریف شهید سو. دا د واقعې څخه پسته زما بیا دلچسپي زیاته شوله، او بیا چې په ابتدایي طور باندې چې نیشنل عوامي پارټۍ د دوی صوبایي الیکشن او په صوبایي الیکشن کې عبدل صمد خان شهید او د نواب خیر بخش مریح مرحوم د دوی په مابین کې سنا چاکر رااله، او په انتخابات کې د ته کوم هغه جایز مقام چې کوم عادل صمد خان شهید ته د خدماتو د قربانۍ په بنیاد باندې چې باید چې ورکړل سوی، هغه عزت او هغه مقام چې سدای چې محرومه کړي. موږ بیا ځوانانو ملک عبدل صادق شهید په کور کې یو دوې غونډې وکړې، ډېر سخت مشتعل ځوانان. بیا نو دا فیصله وسوله چې مرحوم غلام سرور ملک غلام سرور خان یاسین صاحب په کور چې په هنه کې وو، پاکه یو غونډه راوبولله پاکه ته، دا صوبې د پښتنو د علاقې تمام مشران، قبایلي مشران، طالب علمان، ځوانان، ادیبان، دانشور، دا ګرد مو راغوښتي وو د هر اړخ سره. نو د ډېرو بحثو مباحثې پسته بیا دا فیصله وسول چې احتجاجي طور باندې د مرورتیا په حیثیت باندې د نیشنل عوامي پارټیز کې یو داسې پریشر ګروپ جوړېدل پکار دی، نو دغه نوم بیا موږ پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ کښې شوله. موږ د نیشنل عوامي پارټۍ سره جلا خو نه وو، ابتدایي طور باندې زموږ منشور و آئین دغه و د نیشنل عوامي پارټۍ هو، لیکن د یو مرختیا په رنګه په احتجاج په طور باندې موږ پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ جوړه کړه. اور مشر شهید خان عبدل صمد خان موږ له دوی سره په ملګری وو، زه په کابینه کې یو ډېر احمد خدای را کړی وو، نو د دې سره زما ابتدا وسوله.
او ډاکټر صاحب، دغه چې تاسو وایست په یو کم اویا کې ون تاسو سیاسي میدان کې قدم کښېښود، تر هغه وروسته بیا د قائد وبند داسې هغه به هم راغلی، یو وخت هم راغلی، یو څومره قائد هم تېر کړی دی، چا چا سره ملګري هم پاتې شوي یاست په دې؟
اول قائد خو نو نو دغه سې تانې ته موږ بیولي وو، هغه غالبا شپږ شپېتم کالو سنه وه، یو څو ګنټې د پاره کوټه ته دغه ته بیولي وو. نو چې بیا نیشنل عوامي پارټۍ پښتونخوا نیشنل عوامي پارټۍ چې په دوو برخو کې تقسیم شوله د اختلافات وجه سه، نو د یو پارټۍ مشر چې وو ریم مندخیل زموږ د برخې، او د بل پارټۍ هغه چې وو عادل سمت خان شهید پارٹی وز
دغه اختلافات په تیش سره راغلل
دا نو یو لوی کسادر بند سی بیم ده د دلته د نېشنل پارٹی حکومت چې گورنر او خصوص بزنجو او وزیر اعلی عطا الله منګل نو عطا الله منګل او د پیپلز پارٹی کس اختلافات سره رال نواب خیربخش مریم پاک ډیر لوی کردار نو چې دوی حکومت وړاند کړي بوټو دلته کوټ را رسیدل یو نوی حکومت په جوړې دی نو پښتونخوا نېشنل پارټي یو مرکزی کمیټې اجلاس سلویش پنځه سلویش کسان پکښې کې تمام صوبې د پښتنو د علاقو سره دلته یو هوټل اوس پنځر هوټل په هغه کې موږ اجلاس وو نو موږ دا دغه وکړو چې بابا اوس عطا الله منګل ته خر نو بخر خبر شمرې ته بزنجو ته موږ د پښتنو خپل نکات خپل دغه ورته پېښ کړو چې باید دلته په صوبې کې موږ په نیم په نیمایي د ورونو پر رنګ مطلب توسیع جمهوري حکومت رالی مارشال لا ولاړی د سامراج او د استعمار ایجنټان ولاړ جمهوري حکومت ان په جمهوري حکومت کې باید د ورور په سیاست پر سترګ راته وګوري په نیم په نیمایي گورنر او وزیر اعلی او بجټ او تعلیم او پوسټینګ فنډس دا باید په نیم په نیمایي باندې تعلیم او پښتنو په علاقې کې د مورنی حساب د پښتو داسې مزلک مطالبات چې موږ دوی ته شش دوی نه ومنل نو یو بل بل اوس اوس را روان دي جام صاحب جام غلام قادر هغه بل اوس نو موږ ته پکار ده چې هغه مطالبات چې موږ نواب خیربخش مری او عطا الله منګل او غوسبش بزنجو ته یې شدي هغه مطالبات به چې موږ اوس بوټو تور مرحوم جام صاحب ته کښېږدو نو دا منډیټ مې ورکې محترم صمد خان شهید ته او دی ولاړې څو موده پسته چې دی رالی موږ تمام هلته په خپل په حال کې ناست دی رالی دسم تپوس وکړه چې بای خیر د خیر خبره ده ولې جام صاحب وزیر الله سو چول جام صاحب وزیر الله سو نن ګرځ ځوانانو بس نارې شروع سول زنده باد زنده باد پښتونستان زنده باد صمد خان زنده باد امر موږ وزیر الله صمد خان زنده باد بیا ته وګل چې بای تاسو کار اکشن خبره واوري موږ سره کښېنه سول بیا درته موږ حال راکه بای تفصیل سنو دا ول چې بای تل لوی اجلاس و ډیر مو پیسې ما ته داسې مناسب موقع نه سره ملاو چې ما دا ستاسو مطالبات دغه ته پېښ کړي وو بټو صاحب ته پېښ کړي وو نو حالاتو تقاضا دغه وه چې ما ووټ جام صاحب ته ورکړی وی د نیب د تلخ تجربو پسته ما څه بل لاره نه وه ما جام صاحب ته ووټ ورکړ پارټۍ کې بس یو دم مایوسي سو لګو د پګور د سرونه وځړېدل نو ملګري سره کښېنستل هغه دمې فیصله وکړه په هغه زمانه کې دلته یو هوټل په جنا روډ کې فرا هوټل یو هنګامي پریس کانفرنس مو راوغوښتې او خپل د ډېر سخت خفګان انتظار رحیم بندوخیل اوکې او عادل صمد خان د پارټۍ څخه وایست او خپل اعلان خپل د پارټۍ اعلان وکړ د پارټۍ مشر چې سو او عادل رحیم بندوخیل صاحب سو نور موږ سره ملګري سي اوس لا څه ژوند دي د سمړه دي موږ لا ټول مطلب په دا پارټۍ کې دا اوس په دویم ورځ سهار په لس بجې دلته یو بل زغړ هوټل اکثر خلک به اوس نامس سیا په یاد به نه یې سټینلی هوټل د ټیکسی اډې مخامخ دلته عادل صمد خان شهید خپل د ملګرو سره لس ټولس ملګري وې دا د ملګرو سره پریس کانفرنس یې وکړ او موږ ټول کسان پنځه دېرش کسان چې موږ په فرا هوټل کې پریس کانفرنس کړی موږ یې د پارټۍ څخه وایستلو
تاسو دی وایست او د تاسو وایست
نو موږ د پارټۍ نوم د رحیم بندوخیل ګروپ سو پښتونخوا نېشنل پارټۍ دغه باندې خو نو وو صمد خان ګروپ لیکن زموږ د پارټۍ دی جذباتي خلکو دغه خلکو په جلسو کې به پر مټخوا به ورته ویل پر مټخوا نو په یو خاصه پر مټخوا سره په یو خاصه پښتونخوا سره د حال زلي روانې به په داندې کې بیا ته بټو صاحب حکومت نو اکبر خان بوکټه په صوبیا مشر دلته یو ناڅاپه واقع وسول او صمد خان خپل په کور کې زموږ د کور له څنګه د کور شارع جبل دین افغانی کې د بم د ماکاو سول د شهید سو زغل بن اول یدویم سره مچ الله تور تور رسیدل
د شپې ته ور رسید
هو چې مطلب بس څار سر هوجه هو خوش پاس تیار و نو په دان د کې خلک سره ټول سول سار سار سول بنو فیصله اوس بل چې وای خل دنیا را ټول سول بس بیا نو په داج پښتنو په جامع مسجد کې د بډې را وستي دلته خلق جذباتیان او بس هړتال سو دغه سو بلوسان خلاف نارې شروع سولې دغه سو سولې یو تاثر ورکوي چې دا مارکس دی بلوسان وکړي دغه نارې بوهاره جذبات نه لشکر روان زبانان و دغه په جنارول باندې د مکسی پلار یوسف مکسی دغه کور د سیول هسپتال مخامخ په باندې پتراو وسو بوکټي کور ته خواته تلل لیکن هلته ګارډ ماډ دغه سر زیات و هلته نو بیا دوی کامیابه نه شول. نو یو ماحول جوړ سو د پښتنو د بلوس چې د پښتنو بلوسان یو نفرت یو دغه جوړ سو. نو بیا موږ ته نقصان راغله د ټریبونل جوړ سو د های کورټ غار د های کورټ خاص موږ ته نقصان راغله. نو زموږ د پارټي دفتر په سرکولر روډ باندې دا چې اوس د عام زو د عثمانیا هوټل د دې برسېره اور د سمت خان د پښتونخوا پارټي په مشن روډ کې امپیریل بیکری شاخوا ته یو گلی دی چې سپلیانې پکې جوړېدلې اوس هم ستا ویلی د دې سربېره د دوی دفتر و. نو موږ بیا ډېر بیا سمه پیسه سره وکړه. نو دا زموږ د ګروپ مشر و د نور ټول دا خیال و چې چونکې اوس دا الزام زموږ مخالفت کې را روان و جلسې مې کولې جلسونه مې کول نو دا الزام په موږ باندې راتلی سي. نو موږ باید چې پښتونخوا پارټۍ کې شرکت وکړو. ولې چې په دویمه درېمه ورځ په صادق شهید پارک کې پښتونخوا پارټۍ خپله اجلاس جلسه راغوښتې وه. ما ورته وویل تاسو یو ودرېږئ چې یو حالات معلوم سي چې دوی څوک مشر اولی دغه راولی دو ولې خو ښکاره دی مشر به محمود خان یم. نو مال محمود خان خو نو اوس پوره کشر سړی دی د طالب البلیس د کالج څخه اوس راوتلی دی نه مې د ده تقریر اورېدل دی نه مې د ده عمل کتلی دی نه مې د ده یو بیان کتلی دی. اول قدم دی ګورو چې دی له په څه طریقې نو صبر پکار دی دغه پکار دی موږ به ورسو زموږ لاسونه صفا دي نیتونه صفا دي موږ به زه خپل په عدالت کې خپل بیان ورکوو بیا به ګورو چې حالات څه دی. خیر دوی څه پر دوی په ډېر تعدي کې وو دلته چې د پښتونخوا پارټۍ جلسه وه په دوی کې بیا ورلم دوباره په شولت کې اعلان وکړ. محمد ریم کاکڑ و خالد خان خدای دی زوندی ساتی اوس پوری زوندی دی ایڈوکیٹ و نور دا ټول داسې ملګری چې شیر جان مندو خیلو
او څوک څوک نه ورغله است ته نه ورغله نور څوک
زه ما سره ما په خلچه یو شپه ژوبم بلګری نور او سردار عبدالسمد پانی زه او داسې سر نور ملګری وو هغه موږ نه ورغله. موږ کښې نسل کرار په دوه ورځ زه ورغلم په پای کوټ کې دغه ټریبونل راغلم هلته مې خپل بیان ورکړ خپل ورته کښې شو موږ اختلاف وو سیاسي اختلاف و سیاسي اختلاف په جمهوري حکومت کې په جمهوري پارټیانو کې دی لیکن دنیا ذاتی اختلاف نه و دنیا ذاتی دغه نه و چې موږ د دې انتها پر دا انتها پر موږ هر قدم چې دا قدم دی چې موږ د ډېره غندنه کړو ډېر مذمت یې کړو د دې د قاتلانو ګرفتاري کړه دغه کړو د غیر جلبي دغار انکوایري دغه موږ مطالبه کوو. خیر بیان پسته بیا زه راووتم هغه بیان ورکړ لته بیا څو موده پسته دلته د نیب میټینګ و مل خان عبدالولي خان خپل د ملګرو سره کور ته راغلی و خدای دې وبخښه ګورنر صوبه پښتونخوا هم دلته اسکندر خان خلیل افضل خان لالا و اجمل خټک و دا ګرد موږ بیا فیصله وکړه چې نیشنل پارټي کې مشارکت کوو. موږ په نیشنل پارټي کې مشارکت وکړې
دا څو سنسو
دا زما په خیال چې درې اویا و دو اویا په اخر کې و نو بیا په نیشنل پارټي کې شرکت مو وکړې. نو دغه د پارټي سره بیا موږ لګیا وو په داندې کې بیا گرفتاریان شروع سولې شیرپا و گورنر چې د صوبه پښتونخوا هغه شهید سو دغه په سلسله کې موږ یې ګرد سره گرفتار کړو. نو دلته بیا کوټې په مختلف جیلو کې بیا موږ زه ساتلی وم کله په سیټي تاڼه کې وم کله په صدر تاڼه کې وم په نو زیاته وخت په سیټي تاڼه کې او په بجلی تاڼه کې ما تېر کړې. بیا به دلته ټارچر سیل و د دوی نو په هغه ټارچر سیل کې د مارچ د شپې به موږ بیولو مطلب داسې دمکۍ به راکولې د شپې په نیمه شپه به پورته کړم یخو واورې به وې یخو بتاوه بیا به پتی خانه کې نن ایستلم سترګې به پټې وې دوه کسان به پولیس والا راسره وو په اردو کې به راته وویل چې قدم خیال سے اٹھائیں آگے نالی ہے سر جھکائیں چھت نیچے ہے بیا حالت بیا پتے خانے کی بسترگی رکھ لاس کرے بیا بے گردش پس ساتلم بیا بے داولے چھ بھائی زمانے کی ڈیر لوئی حیبت ناک سڑے مشرقی پاکستان ہیرو چودھری زمان آگا دلتے ایس ایس پی تمام بلوچستان کے درد دے یو حیبت تو یو خوف ہو یو دب دبا ہوا گرد بلوچستان دے دب کنٹرول کی نو آگا بیرا تولی چھ ابھی آ رہے ہیں ابھی آ رہے ہیں چودھری صاحب فارغ نہیں ہوئے ابھی آ رہے ہیں بیا بچ سارگا خواتا سے سوال بیا بستری گراو تر بیا بی راو استلم بیا بی درے دوی درے پس دو کوٹے آگا بترین تھانا چھو آگا صدر تھانا ملتے آلتا دا پخانے انتظام نو دغا انتظام نو تشي بولي بي على طب بكامرا كي بلوتا كي راك أولي راك 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 سالا مخده دا دا بیناک بو دونی بدن پا فرش بدا باولی پرتی وی چه دا برسیر با خشتی وی دا خشت و برسیر با موش کدم شکوی بیا بالت دا غدا وجه سی بیا مرد گرس جوڑی لانا خوالا خوراک مم لکوی چه دا نو دری میس دری نی میس دا غا پاس دا بیا کوٹه جیل تی راوستل کوٹه جیل نو دا سیو پا غورس گرس دا شپی دا نور ملگری و دا غلط رس رو نو بیا دا سیو لکز واقعی پا دیر لی شو وطل کی راور رس نو بیا دا لطو دا پاس دا بیا مختلف جیلو کی بیا سنو دا برسنبل گری پا مچ جیل کیو نردل تو پدانی کی بیا فیصلہ وصولا چا بای دوی سکر تا بیایو بیا مش سکر جیل تی بوتلو
دلتا پا دی بند کلتا سر ملگری چو کدا سیاست والن
دا گرد از مش سرسی دا وقت بلوسان و پشتانه گرد ملگری و سردار عبدالسامد را سرو دا پشتن سرون فیدریشن چا دا وقت نادقا و داکتران را سرو انجینیران را سرو چا پدا نیولی و پدا بم دماکو کی پدا داگی بیا موږ سکر جیل ته بوتلو پاکې شیرو هلته بیا شیرو مرای راسه ملګری سو دغه زموږ سینیټر عبدالواحد کورت مرحوم خدای دې وبخښه هغه راسره مرحوم سردار عبدالسمد راسه ملګری ډاکټر ارباب یوسف راسه ملګری نور دلته ځوانان ډاکټران چې اوس لوی ډاکټران دي انجینران دي هغه ګرد راسلته راسه ملګری وو په داند کې بیا سکر جیل کې عبدالخان عبدالولي خان هم هلته سکر جیل ته راوستی نو د سکر جیل بویناک اوبه د دریا په څنګ باندې دا جیلو خان عبدالولی خان بیا نو موږ نه یو بل ته نه سر پرېښول نه زه سټوډنټ ته پرېښولم نه سټوډنټ موږ ته پرېښول نه موږ ول خان ول خان ته پرېښول لیکن په دختر په ورځ باندې د سند وزیر الله او مصطفی جتو یاغ نه به دا وکړي چې دوه ورځې دپاره خان عبدالولی خان ته اجازه ورکړی و چې باید ته به ځې ملګرو سمنو نو هغه یو داسې سړی و چې په صحیح معنو کې میان راو انسان دوست و قوم پرست و وو په پیپلز پارټي کې لیدی خان صاحب سره د موږ سره ډېر مینه و دغه یې درلود وابستګي درلوده د اختر اوله ورځ ډوډۍ هم مصطفی جتوی موږ ته هلته انتظام راته کړی د خان
او په دغه وخت کې دلته څومره سیاستوال څومره واستاسو له خان عبدالولي خان صاحب سره او دا نور
وخت موږ دغه خان عبدالولي خان او عبدالواحد کردو سینیټر جنرل شیروف و چې دو شیرو شرمامد مری زوم اور نور داسی دا سٹوڈنٹس دا پی ایس ایف کا دی بی ایس او کا دا سٹوڈنٹس مکلر سر پدان کی بیا دوی فیصلہ اس ولا چھ بھائی پدوی باندې د سازش کیش حیدرآباد سازش کیش ته بیا نو مجھے حیدرآباد سازش کیش ته پدغه دوران کې مې مجھ به کراچی تم به ولو دغه تم به ولو بیا نو حیدرآباد ته بوتلو پاک نو بیا تمام صبح پختونخوا مشران و د بلوچستان مطلب دا دی اپوزیشن نا ټول ملګری چې مشران چې هغه پادر د دوو صوبو زموږ گورنر ارباب سکندر خان خلیل غوث بش بزنجو زموږ وزیر اعلی عطا الله منګل ګل خان نصیر عبدالواحد واحد کور مولا غلام احمد بلور افضل خان امیرزاده خان مطلب اگر مشران چې وو موږ د کوټه کې سټوډنټس و دا دغه په دو پنځوس کسانو موږ په حیدرآباد جیل کې ځو په دا دوران کې بیا مات په ما سره بیا دوی دلاته دغه کول بیا زو سو د سټوډنټ سره بیا موږ نارا جیل ته بوتلو ول هلته موږ ته بیا داسې اطلاع راغلی وه چې د بوټو خپل پیرزاده حافظ پیرزاده او کوم هغه میجر چې دلته د صمد خان په شهادت کې د شریکو دغه ملاقات راځي اکثره نو د دوی په احتجاج کې موږ هلته په جیل کې ډېر سخت احتجاج وکړ دغه په پاداش کې بیا موږ یو بل سخت جیل حیدرآباد لسګ نارا جیل بیا هلته بوتلو نو په موږ باندې د پانسی دغه ونو هلته پانسی ګاټ هم راته تیارېدی او زموږ مقدمه هم هلته د حیدرآباد جیل کې چلېدله په دغه دوران کې بیا د نو بس بیا جج فیصله وکړه چې بای دې په ضمانت خلاص
ډاکټر نعت الله خان صاحب ستاسو په سیاست کې څلور څلوېښت شاوخوا کلونه کېږي په دغه موده کې په تاسو تر ټولو سخت وخت یقیناً چې ډېر به تاسو د ژوند ډېر سختې به تاسو تېرې کړي دي تر ټولو سخت وخت که داسې یو خاطره را سره شریک کړئ چې تاسو ډېر دردېدلي ډېر ځورول شوي یاست په سیاسي حیات کې
داسې نو خو نو انسان یم زه نه سم ویلی لیکن داسې خیال چې داسې وخت نه دی راغلی چې زه یا سردار یا کمزوري یا خوف یا دغه زما په زړه کې راغلی و ډېر سخت وختونه راغلی دي دلته به چې د زه به د شپې بېولم یوازې بېولم په دا ټارچر سیلو کې چې بېولم هغه ډېرې سخت شپې به وې ډېرې سخت شپې به وې اور بیا چې د ګردو زیاته خطره چې زمور د پاره و چې باچا خان دغه مړی چې موږ جلال آباد ته وړی او آس پاس ټول په موږ باندې بمباری کېدل په ګام ګام باندې بمباری کېدل او هلته چې په خاص موږ په جنازه کې وو چې ډاکټر نجیب محروب هم راسره و چې موږ د الله ته رسوئ ډېر لوی دماکر اوس اوس لا زموږ تمام موټران چې موږ د بلوچستان څخه وړي وو دغه څه چې موږ د باندې راوتلو اګرد سوځېدلي وو دغه څه وو نو په ګام ګام باندې په موږ ویره چې په واپسي کې هم په موږ دا ویره وو چې هر وخت په یو اړخ بله یو دماکه وسو بیا په بل اړخ دماکه وسو لیکن موږ کاروان روانو نو داسې واقع په موږ باندې ډېر راغلي دي لیکن د خدای فضل دی چې یو داسې موقع نه ده راغلی چې په زړه کې یا داسې خوف راغلی دغه راغلی چې یا زه قدم وان اخلم بیا مخته نسم لاړ یا دغه نسم لاړ یا شاته سم.
ډاکټر صاحب بیرته به ستاسو شخصي ژوند ته راسو، په دې سیاست کې ستاسو شخصي ژوند کورنۍ ژوند څومره متاثر و؟ تاسو به کله پولیسو بهولی بیولی په زور باندې، کله به په جیلونو کې وئ، کله به دغسې نورې ستونزې راتلې، په سیاست کې کورنۍ ژوند مو څومره متاثر و؟
نو د دې سره تاسو اندازه کوئ سئ چې زما واده څه و چې زه دلته جیل کوم د اول بوټو په زمانه کې. نو زه په لا په کوټه جیل کې وم، دې سه مچ جیل و فقط چې درې میاشتې کې څلور میاشتې پس ده زما لور پیدا شوله.
ته په جیل کې وای چې مشر لور دې پیدا شو؟
اور چې زه د جیل سره وتلم لا په دغه پس ده زما دلته یو ډېر ښه دوست و، ډېر ښه ملګرو مرحوم ډاکټر اکبر خان، نو هغه هم زوی پیدا شو. نو زه چې د حیدرآباد سره د جیل را خلاص شولم نو جهاز کې چې دلته رالم د جهاز د پوړۍ لاندې اکبر خان په غوزي کې یو کوچنی ماشوم و، د زما د استقبال ته پر راغلی و خاص د جهاز په دغه. نو چې زه له جهاز په د پوړۍ په نیمایي کې ما په ده باندې ناره کړه، مال ډاکټر صاحب داستا زوی دی که زما لور ده. نو ما بته په جیل کې وم، لور مو پیدا شوله، هغه د دوه کاله دوه نیمو کالو لور ول، ما نه ولیدلې. اور ته دې سه ته اندازه وکړه چې زه په سکر جیل کې وم، موږ والده وفات شوله اور هلته حال راکئ، بیا دلته زموږ زما ورونو پارټي والا ملګرو مطلب درخواست ورکړ چې باید دای کم سے کم جنازې د پاره کم سے کم درې ورځې د پاره را پرېږدي. نو یایا بختیار مرحوم وکیل د بوټوقه، نو هغه اجازت نه کړه. نو زه په دغه ارمان کې دغه په هغه ارمان کې زما مور رسم لا جوړه وه، دغه ورسه ولاړه په دغه ارمان کې زم پات شو چې نه دم په ناجوړۍ کې ودله، نه هم دا په مرګ ولیدل، نه هم د دې جنازې ته وژه ورکړه. نو ډېر داسې سخت وخت دی چې په موږ باندې راغلی دی. نو داسې ته اندازه زموږ د کور هر اړخ مطلب متاثره کېدی. زما دلته هېڅوک هم نه و، یو دا و د خدای فضل و چې والد صاحب مو ژوندی و، خسر مو ژوندی و، اخشان مو ژوندی و، ورور ما دلته فزیشن و، ډېر لوی معالج و، دی په ډېر باقاعدگی سے جیل تر اتلی جیل تر دغه کدی. نو هغه زما د پر ډیر لوی تسلی و چې کور از ما دغه سی کور ویرانه نه سو، بل دغه د چې ما دغه چې د الکانو مور چې د هغه لیډی ډاکټر د دی خپل پریکټیس و، نو دی بدل پریکټیس مم کوي او سبه ګټل هغه به خپل اولاد ته خپل دوی په تعلیم باندې خپل مات به جیل ته خر سره راځل.
ډاکټر صاحب اخیرنی پښتنه واغه دا چې تاسو د ژوند تر ټولو لوی ارمان چلا هم نیمګړی وی او یا هم پرسوی نه
ټول ارمان خو دلوی ارمان خو زما دغه دی چې زموږ خپل پښتون وطن دی خوشاله سي، آباد سي او پر امن دي سي.
د پښتو موسیقي نومیالي په خوانی هنرمندان په سهال دي
سپلای مو په خو ګوره نو ته ودا احمد ګل فنکار
دا پختنو پر خاور نام نے دا هنرمندانو هلی زلی پر سڈول اغیزمنی کڑی دی
دا پختو موسیقی دا ودی او پرمختگ لپارا سکی گی
عمارت باقاعدہ روان نے پائی کی دا موسیقی دا پارا دیلی او شاندار زید ہے انشاءاللہ دا مسئلہ با اللہ حل
دا ولدی سره تړلی نور موضوعات او خوږی سندری هارون باچا تاسو ته پر هر جمعه او اتوار یا یک شنبه په سندرو امیل خبرونه کې وړاندې کوي.
د تاریخ پانا
ګلدا
اداره د پښتونخوا صوبې زور نومو بل انسان دې عدالت کې یو اونډه وتوي یا یو لوک شان غر وو یا یو غټ فایل وو دا غي په سر باندې کوم نو دا کلا جوړ کړم غلو
د پښتونخوا د لرغونو ځایونو رادیوي ننداره
خاص کر دا چندر گپت موریہ پر زمانے کے کہ شاہ باز گڑے او دا چار صدا دا سلطنت ہو کہ خاور کو زبردست دے او غت بدی تے دا گلن خان
یخنیانو کی وا دا دے ونٹر کیپٹل جیو نا بے خاور اور سمر کیپٹل کابل
ڈیر زر ل مشال ریڈیو نا